السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سالور بجې شوی په یو بلې او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم اوري چې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلا بیلو برخو وسوتن مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم پر روان خبرونه کې ووري. خو په فایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیرېدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خو په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بېوسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هېڅ معلومات مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومته په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي سو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د داو په اړه جدي څېړنې وکړي تر څو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته اورونه ورته کړل. تر 1990 میلسیزه مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ول چې پر سیمه د ارمن تبرو د واکمنې تر اټینګېدو وروسته ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسمه آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو یې د وروستي ځل لپاره د دا دیوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسي ولسمشر پرون شنبه په پوسټو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې رسما آذربایجان ته سپارل کیږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې الیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دي. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړۍ ځلې انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+1 رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او یو جاپاني فضانوردان فضا ته استول کیږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي ار ډي والوزي دغه څلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږو میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. یو تخنیکي استونزه وه په دې هیله چې زموږ تېروتنې ومني.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمي په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اوري چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدپی وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس د عيد فاتحي مراسم روان دي. په دې اړه راپورونه ولرو. نن د نومبر 15مه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پی خلامل پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړ کیږي.
نوی کال کې چې اول دی حمل ده تر اقربه پوری زموږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپور ورکړی ده.
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پای ته ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي وای دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د ناجیه صاحب په ریپورت کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح جرمی شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلی سالید هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهالې دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق العبد دعوه پرې نه وه ښایي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلي صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6 بجې د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تهدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنې او ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آریان نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو 2 اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ اګل ازادي راډیو نه اورېدرنو اورېدونکو وامورېدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بېلابېلو برخو څخه 200 تنه مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه په راپور کې مو چې واورېدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نښلول شوي ماین له امله رامنځته شوه چې په تراس کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تیر پنجشنبه په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایله کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو دپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تیرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تیرو څو ورځو کې زموږ د مطبوعاتو د کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګري شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هېڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راټول شوي.
مطبوعاتیان بې طرفه دي، رسنۍ بې طرفه دي، ژورنالیزم بې طرفه دی. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. هغه د ژورنالیزم د اصولو په رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنګ جګړو بې ځایه کړي، هغوی بېوزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل وایي سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یوه اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یوه فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کوري د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کیږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یوه حکومت، د یوه نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیست وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرت مزیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ږغ پورته کولو یوازینی ادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې ښکېل اړخونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډول کېدلی. همدغه خبریالان چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ږغ یې پورته کړی دی او د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه د دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
و موریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمه ییز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستې. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریالو هڅه کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نور حال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریال الیاس دایي ویرغونډه جوړه سوه. دا غونډه پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ یا وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو ږغ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې لشکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازی خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي. موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه ګواښل سي، ونه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه
اجمعین. زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اخوا د وژل شوی خبريال الیاس دایي مور وایي د زوی پر وژنې ټول افغانستان خوابدې ده. د خغل الیاس دایي ټپي شوی ورور د تیرې پنځ شنبه د ورځې د 14 کیسه کوي چې په نتیجه کې خغل دایي وژل شو.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وایي دایي په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدې دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي. بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی د غسې زوی مې و، د غسې مو روزلی و، د غسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم، خوندو بې ژړل. ما به را دغه کړې. ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستی.
د تیرې پنځشنبې په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یاد یې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولوم کله به ما دی په چپلاخه وي. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتر مال ولی خدا سنگ چه پلاخ و چه تازه و ولم.
در وشاد دایی مور وی ده دیویلوی کورونی ده چبان ده دیر شغلو سرپرستی که وله.
دایی مور طولو تر روزی برابره وله دیر سلویرس نپره پا طولو یدن درسون ویلی دی پا ورونو پا خوندو دایی بل دایی نپیدا کیز. خورونا یوایی وی دایی زمور پلارو. خوریان وای وای دای از مور پلار و خورجیگان و دلت درسونه ول وای از مور پلار و دایی.
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 602 شپېته کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر پردیس راپور چمتو کړی.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لویه لاره موټر جنګولی دی. د وی ډی نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي. موټر ډیر تیز چلوي نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډېرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او بکسه موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی مې پر سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راووته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کېدو خو پول سپیډ کې او هغه مو سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو بس او غرض وو خور بس بیخی پزان باندې به پوی نشو پس اوس می د املار ډیر سخت درد کې او د خپل می ډیر سخت درد کې.
لودي سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بيځای نه و چې شاو خو دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سرک خو خار ته تیر مپ یو ټرافیکي پیښه کې ټپي او لسختو ټپونو لامل یې ساور کړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په 2 میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 واوښتې ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 1000 زیاتې ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی. د فوت حادثې 619 دي او د مجرد حادثې 400 نوي دي او خسارې مالي نه حادثې لرو چې جمع 1140 حادثې کېږي. په دې حادثاتو کې 468 نفر خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او 25 ښځې دي او 219 اطفال دي چې جمع موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سږ کال د 2 میاشتو شمېر له تیر کال سره ډېر کم زیات زیاتوالی ښیي. د ټرافیکو د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو څو کلونو کې په څو ځلې د مسافر وړونکو موټر د جنګېدو شاهده وه. ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شوه او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان بیا دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولی. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ داسې اطرافو طرف له اوسو، دا د کابل لوګر سړک شو، د کابل کندهار سړک شو، قصابخانې دي، حادثات نه دي، قصابخانې دي، روزانه په سلهونو موټرو ټکرې کوي. دا د ډېری بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اخیستې دي غیر قانوني اخیستې دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي، نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کېږي. خو د لینی ګاډو حادثات ډېر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سیند ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یکشنبه د نومبر 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډېری قرباني له افغانانو ټرافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لورې ازادي راډیو ته په استول شویو معلوماتو کې پر روان مریض کال کې 10,145 ټرافیکي پیښې شوې چې له ډلې 15,190 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 900 نور مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ټرافیکو لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او ناامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرانشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې ناامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لاده مې تشدد کار واخلي او ویبل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنگيږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو